په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سو چې ډیر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوې دی. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د خبرګولیا جوزا دریمه د میاشتې درویشتمه. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو وروشتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکنډي، جوزجان، فاریا، بادغیس او غور ولایتونو کې له 1500 تر 1500 ملي مترو د باران اټکل کړی دی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو او جنوبي تغرض مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي څو په وروستیو سیلابونو کې زیانمنه سوو ښځو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه د غور ولایت د اوسېدونکي 50 کلنې حمیدې کیسه راخیستې چې وایي سیلابونو یې تېرو جمعه کور وران کړ. وړاندې د اغلې حمیدې له قوله ویل سوي چې د سیلاب بیرې د هغې د لور په ګیډه کې د هغې ماشوم مړ کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې دوی په ګډه کار کوي څو د زیانمنو سوو ښځو اړتیاوې په ګوته او مرستې ورورسوي. له دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غور او بغلان ولایتونو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون له سیلاب ځپلو کسانو سره د نقدي مرستو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت وایي د دوی ځینو چارواکو په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر له مشر سره کتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره کتلي. شغلی ضیا په دې اړه چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کړي څه نه دي ویلي. د طالبو چارواکو په ګډون د سیمې ځینې لوړپوړي چارواکي پرون تهران ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نورو چارواکو په جنازه کې د ګډون په موخه تللي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي شهر رافه د مرکز له ګڼې ګوڼې ډکه ساحه کې د بمباری تر ټولو سخت شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. له کله چې اسرائیل په روانه میاشت کې په دې ښار کې خپل عملیات پیل کړي د تر ټولو سختې بمباری ګڼل سوي دي. د رافه په څنډه کې د اسرائیل لخوا دا حمله داسې وخت سوي چې په زرګونو کسان له هغه ځایه کډې کولو ته مجبوره سوي دي. په رافه کې د غزې د ټولو 2,000,000 او 3,00,000 وګړو تر نیمایي زیاتو کسانو پناه اخیستې ده. د دې حملې له کبله غزې ته د مرستو رسولو عمدلاره هم تړل سوې ده او په نړیواله سطحه یې بیره پیدا کړې چې ښایي هلته سخت مرګ ژوبله پیشه او قحطي راسي. د تنزانیا د ختیځ په موروګورو کې د بوري په یو فابریکه کې د چاودنې له کبله 11 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي. د اضطراري خدماتو ادارې یوه محلي چارواکي شبانی موروګوجو نن پنځشنبه دا خبر تایید کړی. دغه پیښه چې علت یې د بخاري په یو پایپ کې چاودنه بلل سوې تیر ماښام سوې ده. دغه فابریکې پرون چهارشنبه د 2 اونیو تر وقفې وروسته بیرته فعالیت پیل کړی و. د فابریکې فعالیت له مارچ څخه تر مې میاشتې پورې د باراني موسم له کبله درېدلی و. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی د هوایي مدافع دستګاه نن د اوکراین د توغندیو پراخ برید او د بی پیلوټ الوتکې یوه حمله چې غوښتلې بلګرود سیمې په نښه کړي شنډه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې لیکلي چې د دوی دستګاه پر بلګرود سیمه 3 ویلخا ایم ال آر اس ډول توغندي، 2 دېرش ومپایر ایم ایل آر اس ډول توغندي او 3 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د بلګرود والي کیاچسلاف ګلادکوف د ټلګرام په جلا پیغام کې لیکلي چې د دغو توغندیو د شنډولو په پیښو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې دا مهال د مازدیګر 4:15 کېدونکي دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورزو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پاکتیا کې د خرلاتسي دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل سوي، خو د پاک افغان سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د دغې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. د پاکتیا په ډنډ پټان کې دغه دروازه لس ورځې مخکې د پاکستاني او طالب وسلولو ترمنځ تر وسلولې شخړې وروسته د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوې وه. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې د نور تفصیل راکوي.
خالد صاحب دغه دروازه تیر ورځ د سوداګریزو موټرو د تګ را تګ لپاره پرانستل شوې ده، خو د عام خلکو په مخ باندې دغه لارې لپاره رئیسی تړلې و او لا هم تړلې پاتې ده. که څه هم په رسمي ډول پاکستانی او طالب چارواکو دغه دروازې د خلاصېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاک افغان سوداګری خونې یو مسول خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه لس ورځې له تړلو وروسته د سوداګریزو موټرو په وړاندې باندې پرانیستل شو، خو دی وایي چې د دروازې د تړلو په جریان کې د دواړو نورو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي چې دا یې په اړه باندې دقیق معلومات نشي ورکولی. نوموړي وویل
ډېر هغه موټر چلته ولاړې دي کې شک نشته چې یو څه تاوان یې ورسو، مګر اوس لاره خلاصه ده او نن الته غونډه د جرګه د چې په امنیتي لحاظ باندې جرګه وشي چې پاینده کې د غستونز پیدا نشي. خو په هر صورت دغه سی حوادث په سرحداتو کې زمنګ په زیان دي او ډیر زیات نقص رسي سوداګرو ته، چې وسه هم ډیر زیات نقص دواړو طرف ته رسولې دي مالونه ولاړو، یو ته د مالونه بیرته منګه دغه ځانه بازګش کړل او په تورخم په لار ویوړل راوړل.
په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طارق اورګزی هم وایي چې دروازه د سوداګریزو په موټرو پر مخ باندې پرانستل شوې ده. دغه لار چې ده د پاکستان او د پاکستان ترمنځ لس ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریو کې د پاکستانی او طالب ځواکونو ترمنځ لشخړو وروسته وتړل شو. په دغه وسلوالو شخړو کې چې وروسته د ځمې میدان او ډنډ پټان ولسوالۍ ته هم وغځېدې، لامل یو شمېر ولسي وګړو ته مرګروب له هم ووخته، خو په رسمي ډول د شمېر پاړه باندې لا هم څه نه دی ویل شوي. دغه نقطه د پیلېدو په لامل او دغه شان د خلاصي دروازې د بندېدو په اړه هم په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دی ویل شوي. خو د پاکستان ډی ډی په نوم یو ورځپاڼې د سرچینو له قوله لیکلي دي وایي چې کله امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې پاکستان ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي، افغان طالبان پاکستان په سرحدي پوسټو باندې د دې کوي خوران دي. یو شمیر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا نه خطي ورسته لاغي پیل شو چې پاکستانی ځواکونو د عمر په نوم د دوی په یو پوسټ باندې د دې وکړي. د دوړو لوري ترمنځ دغه وسلواله نه خطي د تیر یک شنبه په ورځ د دوړو غاړو د مشانو او چارواکو په غوښتنه باندې شوي، خو دغه لار جواب د تړلې پاتې شو. بل اخر نن 13 ورځ نو وخت د سوداګریزو موټرو په مخ باندې پرانیستل شو. د افغانستان او د پاکستان سوداګری خونی مسولین بیا غوښتنه کوي چې باید سیاسي او امنیتي موضوعات د لارو او دروازو د بندېدو لامل نشي. پاکستان دیلی او ورځپاڼې بیا په کابل کې د پاکستان د پخوانی سفیر منصور احمد خان له قوله لیکلي دي چې اسلام آباد او کابل یو وخت هوکړه کړې و چې سرحدي مسایل بل سیاسي پرمختګونو جلا کوي او د پیښو درامنځته کېدو پر مهال به د سوداګرۍ او د مسافرو پر مخ باندې لاري نه تړل کیږي. خو دا وایي چې لاګورسه چې پاکستان د ټي ټي پی مسله راپورته کړه، د دواړو خواو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. علي سه پاکستان تور پوری کوي چې افغانستان کې واکمنو طالبانو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ته باندې ځایونه ورکړي او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د غیدا په وار وار رد کړی ده.
ډېر مننه. ومو ورته چې د پاک افغان سوداګری خونی مسولان وایي چې د خرلاتسي لارې د تړل کېدو لقبل سوداګرو ته زیانونه اوښتي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ یو بل هیواد د سوداګریزو توکو د بروړونکو موټرو د ازادانه تګ راتګ موافقه کړې ده. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راپور کې.
په خصوص کې ترانسپورتي او باربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درالیک بارونکو موټرو ته د لړمحالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پایل کړ. په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي وی هوکړې تر رسیدلې چې د دوی بارونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولای شي او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورت او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته وویل
نو یو ترانسپورتي شرکت په دې غته زمين کې یو نورسته به دغه د پاکستان سفارت په افغانستان کې په کوبل کې به د ټیټ پر نوم باندې سند ورکوي چې د ګلم خون یار بنسي پاکستان کوم کار دی چې د اټلای شازود یې غنه واپس په کوم بندر شې د واپس رسې کې په تور خمر سي کې په چمن رسې د ازود تا کړتا کړای شي.
په خصوص کې د بارون کوم موټر او مالکان چلون کې او کلینرانم د هوک